مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کې راځي چې په افغانستان کې د امنۍ او پراخېدو سره ناټو وي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې کیږي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 18 د اکتوبر 9 پیل خبرونه کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ پرېکړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. جنرال جان کمبل پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې شایي دا ځنډ په څو راتلونکو میاشتو کې هم دوام وکړي، خو دا اټکل وکړ چې په سولې کې تر اویا پورې طالبان شایي بالاخره له افغان حکومت سره سوله وکړي. کامبل ویل د فکر کوي چې د سولې خبرې به دوام وکړي، خو تر هغه وخته چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې ته کښېني یو څه وخت شایي ولګېږي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازو یوازې یو ځل په رسمي ډول خبرې وکړې، خو پر کندز د طالبانو له حملې او څو ساعته ولکې وروسته د دې خبرو د دوام په اړه شکونه رابرسېره سوي دي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنی پریکړه چې له زره کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. بلخوا د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې.
No final decision has been made.
د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د مودې او ترنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. هغه څه چې روښانه دي دا چې ناټو به له افغانستان ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د ترنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي، بل خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسأله وروسته له هغې رابرسېره سوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د 215 اتل قول اردو په اعلامیه کې ویل سوي چې د تېره اونۍ په پوځي عملیاتو کې دغه راز 130 وسلوال ژوبل سوي، 180 کړي ماینونه هم کشف او شنډ کړل سوي دي. اعلامیه وایي دغه پوځي عملیات په کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې سوي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د کندز ولایت له بانفوزو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دغه اعلان وکړ. د اعلامیه له مخې دغه هیئت به د وضعیت تر څېړلو وروسته یو هر اړخیز راپور برابر کړي چې هلته څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي چې دغه ولایتونه د سختریزو وسلوالو له موجودیت څخه پاک سي. پر کندز ولایت وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او په دې ولایت کې 9 ورځې جګړه روانه وه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د بیان مخې د لوبې په چا افغان لوبډل مشر وګټله او د توپ وهنې پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سپدې دو سره 365 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 355 منډو هدف وټاکه. خو د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړی سوی او په 48 اورونو کې د ټولو 100 لوبغاړو په سپدې دو سره یوازې 268 منډې جوړې کړې. ټاکل سوی د افغانستان او زمبابوې ملي ټیمونه د ټولو 500 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د رواني اکتوبر میاشتې په 14 نیټه وکړي. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نمونې نه دي ښوول سوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به کوم زیان اړولی وي که نه. دغه راز دوی د دغو توغندیو د لګیدو ځای هم نه دی ښولی. د روسیې دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه یې شپږویشت کروز میزایلونه توغولی دي چې د روسیې په شمال لویدیځ کې یې ځینې اهداف ویشتلي دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داسې حال کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو مځکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د سوریې د وسلولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون ویل چې دې حملو د اسلامي دولت ډله کمزوري کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیځ دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان په نښه کېږي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دغه هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي سي. میرمن نولند د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسل کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې پر روسیې لګیدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ومني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلوه بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویچ وګټله. میرمن الکسویچ چې د پخواني شوروي اتحاد استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه د شلمې پېړۍ د ځینو تراژیدیکو پیښو په اړه په خپلو لیکنو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی دی. په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سرژنې جایزې د اعلان پر مهال الکسویچ د زغم او زموږ د پیر د جرأت مجسمه وبلل سوه. میرمن الکسویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه غونډه کې وویل چې په دې ویاړ کې ټول هیوادوال شریک دي.
زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ د بیلاروس د احساس د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم.
شپېته کلنې سویتلانا الکسویویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړې چې په شلمې پېړۍ کې په بیلاروس کې پیښ شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. افغانستان کې د امنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې سي. روسي استخبارات وایي داعش ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. د کورنیو چارو وزارت نوې څېړنې ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي. علت څه دی؟ یو کارپوه وایي
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت ته هغه نه رسوي د افغان سبب همدغه څه چې افغانستان کې د دوسرای حکومت ده.
په میدان وردګ کې یو ضربتي لشکر جوړ شوی. دغه ځواک د چا لخوا رهبری کیږي؟
دغه ضربتي لشکر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپل د جناب والي صاحب د نظامي شورا رهبری په غاړه لدی.
په کابل کې مدني فعالانو اوسنۍ حکومت ناکام وباله. نور مسایل هم څېړو. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث په همدې خبرونه کې اوریدل شي. ناټو پرون څرګنده کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونوځي. خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته د یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې. له دې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسأله ده. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
پر کندوز د طالبانو له حمله یوازې څو ورځې وروسته امریکا او پناټو کې متحدانو یې له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې لس زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړې چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستان ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
If the Afghan people need for longer time our support
که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس ستولټنبرګ زیاته کړه چې ناټو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څیړنه وکړي.
ومردل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او زیاتېدو سره ناټو وایي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د داعش وسلوالې ډلې مشران هڅې کوي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې خپل نفوذ زیات کړي او هلته د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو او د چین د اویغور خپلواکې سیمې ته خپل نفوذ وغځوي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو رئیس دا خبره د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په یوه جوړ شوي نړیوال کانفرانس کې وکړه. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
د روسیې د وسلوالو ځواکونو استخباراتي رئیس وایي د داعش مشران په افغانستان کې له اقلیتونو او تروریستي ډلو څخه د جنگیالیو د جلب او جذب پر پروګرام کار کوي. جنرال ایګور سرګون چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې خبري کولې وویل په افغانستان کې د داعش سره د یو ځای کېدو تمایل مخ پر زیاتېدو دی او په منځني ختیځ هیوادونو کې د یو اغیزمن عنصر په توګه د بدلېدو په حال کې دی. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش حضور تایید کړی دی او وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایند صدیق صدیقی د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتي رئیس د څرګندونو په اړه داسې وایي له بعد مرغه موږ له یو جدي تهدید سره مخامخ یو. په دې اړه چې حکومت د داعش له فعالیتونو دقیقه څارنه وکړي په امنیتي ارګانونو کې ځانګړې قطعې جوړې کړې او اوس مهال دغه ځانګړي واحدونه په شدت سره کار کوي. د اطلاعاتو راټولول او د داعش سره د مبارزې څرنګوالی د دې ځواکونو بنسټیز فعالیتونه او وظایف دي. خو د روسیې د نظامي ځواکونو استخباراتي رئیس جنرال سرګون د افغانستان په اړه کانفرنس کې د خپلو خبرو په دوام کې وویل ملي اردو او افغان ملي پولیس پر شو تجهیزاتو سربیره د وضعیت د بدلولو وړتیا نه لري. جنرال سرګون وویل په افغانستان کې سخت دریځ جنگیالیو د روان کال له پیله تر اوسه په 2100 حملو کې 4000 سرتیری او امنیتي ځواکونه او تر 2500 زیات غیر نظامی افغانان وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د کورنیو چارو وزارت نوي معلومات ښيي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي. په دغه راپور کې چې پرون خپور سو، د تیر کال لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچه 15 او د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله 6% لوړه شول سوې ده. یوسف خان زادران پر دې مسله رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې په هغه کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېساري وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته وختي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي په دغه موده کې 2509 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در شش ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیل راهیسې 1518 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2506 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 15545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېر شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 1280 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډیروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډیرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یوه سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یې ونه ده. نظریات یې ونه دي. د دې د دښمن ډیره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
د میدان وردګ ځایي چارواکي د ضربتي لشکر د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د والي وین اتاوله خوګیاڼۍ وایي چې هڅه کیږي تر څو د ګډو ځواکونو قطعه چې ضربتي لشکر یادیږي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې په اغېزناکه توګه وکارېږي. ستار فروغ له ښاغلي خوګیاڼۍ سره ټلیفوني خبرې کړې او په سر کې په میدان وردګ کې د ضربتي لشکر د جوړولو د هدف په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
دی وزنی موخه دا به چې اکثر وخت په ځینو پوستو یا ځینو نورو سیمو باندې به د مخالفین له لوري دي د هغوی له لوري به حملې کېدي. کله به چې زموږ د یوې قطعې اړتیا پیدا شوه چې د دغې حملې د مخنیوي په موخه سیمې ته ورسېږي یا د نورو ځواکونو سره کومکي واوسېږي، موږ به له ستونزو سره مخامخ کېدو یا به مرکز موږ له پټاکلې به قوته راسوله. د دغه قوې یوازنی هدف دا دی چې موږ په هغه وخت کې چې کله مخالفین په ځینو سیمو باندې حملې وکړي د نورو قواوو سره د همکارۍ او د هغوی د تقویې په موخه او همداراز د ځینو سیمو چې هلته وسلوال مخالفین شتون ولري د هغوی څخه د سیمو د پاکولو په موخه دغه قطعه مو جوړه کړه.
خوګیاڼۍ صاحب، په داسې حال کې چې محلي پولیس د امنیتي ځواکونو په څنګ کې په افغانستان کې فعالیت کوي، تاسو څنګه فکر وکړ چې د دې ضربتي لشکر د ایجادولو التیاس په میدان وردګ کې
ګوري په هر ولایت کې په کافي اندازه قوتول لري ولې هغه څه په خطو د استفاده نه کیږي فاطمه پولیس په خپل ځای کې ډیر مخدند لري او خدمت تر سره کوي ولې دا چې حال کې چې موږ یو قوی ته چې هغه هم عملیاتي وسیږي هم د نورو سرتیرو د تقوی سبب وګرځيږي همدار دفاعي سیستم کې هم به وسیږي داسې یو قوی چې په هغه کې ټول ارګانونه شتون ولري په دې کې ملي امنیت ملي اردو عامه نظم ملي پولیس همدار نور ارګانونه پکې شتون ولري موږ خو برله چې داسې وخت ته جوړ کړو کله هم چې اړتیا پیدا شي موږ له دغه قوی څخه استفاده کولای شو
تاسو څه اندازه دادمن یاست چې د دغه قوی نه د دغه ضربتي لشکر نه ښه استفاده وسی
موږ ډیر په دې باندې کار کړی دی په دغه قوی په جوړولو باندې شله دې قوی هغه تخنیکی برخې امنیت ایداری لوري تقویه کیږي دغه قوه د څومره روزنه کې دغه قوی سرتیری لري نور روزنه به هم ورکول شي تر څو دوی په نوو تکتیکونو باندې هم وپوهیږي او د جګړې پر مهال لاغي هم ګټه واخلي موږ ان شاء الله دې ډاډ باندې یو چې اوس مهال لدې ورسته به موږ له مرکزی ادارې څخه خصوصا د دفاع یا کورنۍ چارو وزارت څخه چې مخکې به موږ غوښتنه کولی د قوي چې موږ سره دوی په جګړې حالات کې همکاري وکړي له دې وروسته به موږ د دغه قوې څخه په ګټې اخیستنې د دغه غوښتنو څخه انشاءالله ډډه کوو
د کوم امنیتي ارګان لخوا دغه ضربتي لښکر قطعې رهبري کیږي
دغه ضربتي لښکر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپله د جناب والي صاحب په نظامي شورا رهبري په غاړه لري د غوی په لاس کې دی ولې تجهیزات او سمبالښت یې د خپلو ارګانو تر څنګ د ملي امنیت ادارې په غاړه دی
آیا والي صاحب په دې هکله د داخلي دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست سره خبرې کړې ده
موږ خپل په ولایت کې امنیتي قواو ډېر ښه همغږي لري د جناب والي صاحب سره کله چې نظامي شورا د دغې قوې د جوړښت باندې کار روان کړی دی هممهاله امنیي قوماندانۍ له اړونده وزارت سره ملي اردو له دفاع وزارت سره همداراز د ملي امنیت ادارې له خپل اړونده عمومي ریاست سره خبرې اترې کړي او د هغوی لخوا هم په دغه ولایت کې د ډډمن امنیت په موخه د دغه قطعې د جوړولو هوکړه ورسره شوې
د میدان وردګ د والی وین اتاوله خوګانی و چې په دې ولایت کې د یو ضربتي لشکر د جوړېدو په اړه د سطر فروغ پښتنې ځوابولې
شاهد الله ځلاند له کونړه په خپل پیغام کې لیکلي افغان دولت باید له افغانستانه د پانګې د تیښتې مخه ونیسي په افغانستان کې باید ځوانانو ته د کار او روزګار او پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره شي قدرت الله له کندهار لیکلي افغان دولت به تر څو د امریکا او نورو هیوادونو مالی مرستو ته په تمه وي افغانستان ته پکار ده چې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي او د نورو له محتاجۍ نه ځان وباسي فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلي دي چې پکار ده په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر یوه روغتون د بهرنیو ځواکونو بمباري په جدیت سره وڅېړل شي محمد قاسم ځواک لیکلي پاکستان د افغانستان په وړاندې دوه مخی سیاست تر مخ بیایي له یوې خوا وسلوال طالبان غښتلي کوي له بلې خوا چیغې وایي چې له افغانستان سره مرسته کوي یوه اوریدونکي لیکلي چې د زابل شاجوی ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو په یوه نمایشي حرکت سره د ملي یووالي د حکومت د خوښنونکي کلیزې په نامه د دې حکومت کلیزه ولمنځله په دې مناسبت دغو فعالانو پرون په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې یو شمیر ځوانانو معلولینو سپینږرو او نورو پکې برخه اخیستې وه دوی ویل دا حکومت یو ناکام حکومت دی او خلک یې تیر ایستلي دي خان محمد سین او نور تفصیل
په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو سباند کال تیریږي خود حکومت پر دواړو مشرانو انتقادونه کیږي چې لخلکو سره کړې ژمنې عملی نه کړې د دغو انتقادونو د سرګندونو لپاره د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان ځوانان سپینګيري او معلولین راټول شوي وو او د یو نمایشي حرکت په اجرا کولو سره د حکومت پر کړنو انتقادونه وکړل دوی د انتخاباتو له پایل څخه بیا د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د جنجالونو د رامنځته کېدو په اړه یو تمثيلي صحنه جوړه کړې و چې داسې وړاندې کړه دغه فعالانو خپل مخونه په نقابونو کې پټ کړي وو پر نقابونو د حکومت د دواړو مشرانو د انتخاباتو د وخت شعارونه لیکل شوي وو دغه فعالانو چې صحنې تمثیلولې خبرې نه کولې، خو هر پیغام به په مخصوصو حرکتونو سره د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته رساوه. په دې لړ کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو، جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي جنجالونه رامنځته کیږي او خبره دې ته رسیږي چې جانکیری راشي. جانکیری هسې پیلوي او غواړي چې دغو جنجالونو ته د حل لاره ومومي. د صحنې په پای کې جانکیری یو کیک چې د ملي یووالي د حکومت خواشینوونکي کلیزه پرې لیکل شوې پرې کوي او جنجال پای ته رسوي. د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو غړي د کیک ټولې ټوټې اخلي او عادي خلکو ته هیڅ نه پاتې کیږي. د دغو نمایشي حرکتونو په یو بله صحنه کې د دواړو مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې چې له خلکو سره یې کړي پر یخ لیکل شوي او لمر ته کیښودل کیږي. د مدني فعالانو د دغو نمایشي حرکتونو په پای کې عام خلک اعتراض کوي او د حکومت د کړنو پر وړاندې راپورته کیږي. دوی خبرداری ورکوي چې که د دوی غږ ونه اورېدل شي ممکن حکومت له منځه لاړ شي. ځینې نور چې په ټولنه کې د مدني فعالانو دندې لري په مدني فعالیتونو لاس پورې کوي.
موږ له دې حکومت د اصلاحاتو تمه نه لرو. په نړۍ کې چې حکومتونه له ستونزو سره مخ کیږي انتخابات کوي او نوي حکومت ته لار اواروي.
مدنی فعال مشتبه پایکان وای چې د دې نمایشي پروګرام د جوړولو هدف دا دی چې د خلکو غږ د ملي یووالي د حکومت تر مشرانو ورسوي. دی وایي کېدای شي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله دا غږ واوري او له خلکو سره د انتخاباتي مبارزو ژمنې وریادې شي.
ما به ای باور هستیم که
باوری یو چې هیڅوک به زمونږ غږ ونه اوري او نه به زمونږ غوښتنې ومني. خو نن چې مو دغه غلی حرکت پیل کړ دا به مو لومړۍ هڅه نه وي. موږ به د تل لپاره د خلکو غږ پورته وساتو.
د غونډې ګډونوالو په پای کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خائنان د محاکمه او هغه کسان چې د هیواد د ځینو سیمو په سقوط کې لاس لري مجازات کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو کلی زر ژغونه ډراما وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. او اوس هم یو سیمه ییزه مسله څېړو. وروسته له هغې چې روسیې په سوریه کې د داعش په وړاندې کمپاین پر مهال د ترکیې هوایي حریم نقض کړ، د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد یې کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي او نور هیوادونه کولی سي د ترکیې لومړنۍ اټومي دستګاه جوړه کړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه اوري.
سبا او یو شمیر نورو ترکی ورسپانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي چې وایي نسي کولی روان وضعیت وزغمي. دی وایي د ترکیې د هوایي حریم د سرغړونې په اړه د روسیې توضیحات ته قناعت وړ نه دي. د ترکیې ولسمشر دغه زیاتوي د هغه څه په اړه چې پیښ شوي ډیر ناکراره دی، خو په عین حال کې کوم پلان نه لري چې په دې اړه د روسیې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي. اردوغان وایي دا هغه څه دي چې روسیه باید فکر ورباندې وکړي. که چیرې روسیه د ترکیې په جنوب کې د اکویا اټومي دستګاه جوړه نه کړي، یو بل څوک به دا کار وکړي. ترکیه په 2013 کال کې د روس اټوم په نوم روسي دولتي شرکت ته اجازه ورکړه چې د ترکیې په جنوب کې څلور اټومي ریاکتورونه جوړ کړي چې د 1200 میګاوټ برېښنا وړتیا ولري. خو تر اوسه د دې پروژې د پیل لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. ولسمشر اردوغان وایي ترکیه د روسیې د طبیعي ګازو لومړنی مصرفونکی هیواد دی، نو د ده په خبره روسیه به د ترکیې له لاسه ورکولو سره له لویې ناکامۍ سره مخامخ سي. هغه زیاتوي که اړتیا وي نو ترکیه کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي. بلخوا ناټو چمتووالی ښودلی چې خپل ځواکونه ترکیې ته ولیږي څو د ګواښونو په وړاندې د خپل متحد دفاع وکړي. دا خبره د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن کړې ده. نوموړي نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبره خبریالانو ته وکړه. دی وایي موږ په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور یو دردونکی ډیروالی لیدلی دی. موږ به وروستي انکشافات او د ناټو پر امنیت هغه اغیزې وڅېړو. دا موضوع په ځانګړي ډول د روسیې الوتکو له لوري د ناټو د یو متحد د هوایي حریم په نقضولو کې څرګندېږي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په سر کې د سوریې پر روان بحران خبرې کیږي. ستولتنبرګ دغه راز په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دی وایي ناټو باید د امریکا په مشرۍ په څو جبهو کې کار وکړي.
We are facing many challenges from many.
د وی موږ له څو اړخونو له بیلابېلو ستونزو سره مخامخ یو. جګړه، بې ثباتي، ناامني او د کډوالو بحران چې د ناامنۍ او غمجنه پایله ده. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر او د ناټو متحدین به هم د سوریې د روان حالت په اړه خبرې وکړي.
له دې سره اته نیمه بجې کېدونکي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپلمنځي اختلافات شاید له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث دي. امریکا او متحدانو یې پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې 4 کروس توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسي لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویویچ وګټله. دا خبرونه لندیز مول ازادي رادیو اوریدل دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. یو کلی زر ژغونه ډراما وس خبري جوړسته د ډرامې پر موضوع زنګړی بحث اوریدل سي چې یوسف خان زدران به کوربوي.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامي په تیره برخه کې مو اوریدل چې ګل محمد لا هم د لاري په اوږدو کې کړهونه غالي. راځي په دې برخه کې واورو چې د قاچاقبر او ګل محمد ترمنځ اوس څه لانجه ده.
هلای هلای ځل موټر را کوشي نور لار پیاده شو. الله زرشا ته څه چورتوې؟
اوف دی وخت کې بیا ښه بي داشوه مې میټه لا کوي.
یو خدای تور ته یارو ګوره
بل داستا چې ټیلا کوله ته وګوري.
ګل محمد لاس دې راکا را را.
الله زرشا نور څه خبر نه وي پاتې
څه کوي؟ ستاسو د چنو نفر هم لا پاتې وي اوس هم د موټر کمانه ناستې وي.
ډېر نخرې نازونه مه کوه اورا خو نه روان.
وروسته قلم بای نه وي کنه زه چیرته راتلم؟
دا سړی رښتیا وایي دا خو سر ډاډه کو چې هېڅ سختي به نه وینو.
اوس هم درته وایم چې هېڅ خبره نشته او بیا د ستونزو مخه خو زه نشم نیولی.
اورا کیږه راشه ګل محمد خبر ډیره مور سره ودو کدا سه غوړې شوی ونه لري زه او ته به څنګه خطا ایستلی وای.
او دلته څنګه تکا تور تیار ده عزیزه اوس بدلته د شپې څو بجې؟
اخو موږ ولا کچ خطر ده دی غوړشه
ستوي کوم خو
دا بیگ در سره واخله انا چابک شه.
دا څه دي په واخ په لغوټه درانه ده
واخله وایم غوړ چې لدی ځای ژوندې اوسه نو دا زما بیگ در سره واخله ګوره پام دې پیوي
دا وري دومره دروند دي کی څه دي ځای نه وړم.
نه وړې ته په خپل زړې په قاچاقي لاروزي او قاچاق نه وړې کایو نه سه هم دلته باندې په دې غره کې پریدم.
نه نه ما یو ځای نه پریده وړم وړم راکا
هیرورا کې ګیر شو بیا ته خلاصوي دا خود دومره عمرم نه دی
تو خو دغه برابر عمر یې کنه فاطم یو بیگ در کوم چرت مو واه
اغالک دی وډاره چې در سره وی منل حلم ګله مانشه ډاره ولای
کله چې پیسې واخستی هغه وخت بده دا فکر کړی وای.
څه پیسې؟ کمی پیسې تا نه خو مې پیسې نه دی اخیستی.
زما نه خو دې پیسې نه دی اخیستی
خو کلاشم خان یا دلاور خان نه دی ما اخیستی دی، هسې نه دی در کړي.
دلاور خانه، تا ویل چې مقصد ډله به پوره شي، تا قاچاق تیرول په ما باندې.
ملانګا
څوک یې؟
وای زړه دې بدمشه والې وډار شوې.
هسې په فکرونو کې ډوب شوی وم، ستا همداسې غږ دی لکه د غرمې توپ.
زړه دې بدمشه، نو زه څه خبر وم چې ته د فکرونو په ټالونو کې زانګې. زما سودا په کار وه.
له سهاره راهیسې هېڅوک هم سودا پسې نه و راغلي.
کا زړه دې بدمشه، ته د بې سودایۍ په چرتونو کې ډوب شوی وې؟
هو همداسې دی، ما ویل دکان کې به نور مالم واچوم.
زړه دې بدمشه، مخکې د ګل محمد دوی د کور سره تېرېدم، یاره دروغجان دی نشم، یو لس تنه خو یې د دروازې شاته ولاړو.
څه خبره وه؟ خیریت و؟
خیریت و، هغوی د ګل محمد له ورندارې نه مستې او اچار اخیستل، او د چا خو بله هګۍ هم په کار وې.
رښتیا وایې؟
وای زړه دې بدمشه، زه تاته ته دروغجان ښکارم.
خدای دې نه کړي، ښه تکړه ښځه خو ده. اوس لا دا د ګل محمد خارج ته لاړ، د کور ټول مصارف یې ورینداره ورکړي.
زه به یو مشوره درکوم، خو زړه دې بدمشه چاته به نه وایې چې دا خبره ما درته کړې. د بیبي ترور له غصې نه ډېر ډارېږم.
ښه ښه، نه وایم چاته.
زړه دې بدمشه، وایم دا د ګل محمد ورینداره چې د اچار او مستې او هګۍ خرڅوي، دا ټول ته ورنه واخله.
زه ورنه واخلم؟ ښه نو بیا
په خپل دکان کې یې خرڅوه، د دې شیانو تر څنګ به د نوره سودا هم کېږي.
ښه مشوره خو ده.
بس ته یې پر یوه ځای ورناخله، په پاو نیم پاو یې په خلکو خرڅوه، کار به دې جوړ شي.
نو بیبي ترور به دا خبره راسره ومني؟
زما یو ویل و. زړه دې بدمشه، نور نو تپوشه او کار دی.
بیبي ترورې، د ګل محمد ورور ځای دې زرغون وي، د تګې له خیره څو ورځې شوي؟
ای لورې، نن یو ډېر ښه ماده لورې.
سفر دی په خیر وي بیبي ترورې، څه احوال یې نه دی راغلی؟
نه زرې، څه احوال یې نشته، خوب مې بیخي له سترګو تښتېدلی، ډېره ورته په اندېښنه یم. زما خبره خو یې هېڅ وانه ورېده.
هو پوهېږم ته راضي نه وې، خو بس اوس چاره څه ده؟ دعا ورته کوه چې په خیر ورسېږي.
پنځه وخته لمانځه کې خو څه چاره، شیبه دعا ورته کوم. خبرونه کې خواره شپه د هغو خلکو مرګونه یادوي چې په غلا نورو ملکونو ته ځي.
نه دې ملامتوم مور یې، موږ خپله چاغه شپه خبرونو کې واورېدل. ګل محمد ته مې دعا وکړه چې په خیر دې ورسېږي.
خیر اوسې، ټول خیر اوسې. نازې لورې، څه شو؟ چای تیار نه شو؟
بیبي ترورې، چای څه کوې؟ همدا اوس چې راتلو مڅکه.
څه انځر او بادام به درته راخلو، خو یو تش چای دی اجرې.
نه خیر یوسې، مونږ ځو. دا یو څو دانې د تناره کلچې مې درته راوړې.
وی لورې، هماغه راتګ مو هر څه و زما دپاره، دې کلچو ته نو څه حاجت و؟
نه ولې نه، حق و چې ډېر څه درته راوړې. نه نه شو، نه حق و چې ډېر څه مو درته راوړې وای. ډیرو بخې، چای وزنډېده.
هو دا ولې لورې، تاسو کېنئ اوس خو بله چای راسره وڅکئ. تاسو کېنئ کېنئ، اوس خو چای راوړئ.
نه نه لاړ به شو. هو تللی نه شئ، هغه ما نن تنور نو اچولی، جوش اوبه نه وې. کېنه نظر لږ دی چې نازیه خفه نه شي، یوه نیمه پیاله چای به وڅکو بیا به ځو.
ښه کې به نو نازی، څنګه یې د کارونو سره دی؟ اوس خو د کور خرڅ او جنجالونه ټول تاسو ته پاتې دي.
وای لورې، نازی انګور مې ډېره ستړې ده، خدای پاک دې د دنیا او آخرت ښه کړي.
آمین.
څه خو یو بلګام هم نشم اخیستی.
څه خبره ده؟ ولې کېناستې؟ ولکه
نه شم خدای، پښې مې درد کوي، بېخي راپسې مړې شوي دي.
چکسه ډېرې نخرې مه کوه.
نخرې به ولې کوم؟ نه شم خدای. وای
نه قاچاق بره سره خارج ته تک سیلو تماشا در نه ښکارېده. چکسه ډېر وخت نه لرو، پاڅېږه چې ځو.
هی هی علم ګله،
تا خو ویل چې داسې به واسا ورسېږو لکه د مور په غېږ کې ماشوم. اوس بیا داسې وشو،
کله وایې وږي، کله ډارېږئ، کله ستړي. که مو همدا شی برکت ونه کړه بیا نو همدلته به په غره کې پاتې شئ. زه نور وخت نه لرم، زه لا ممل شه ګوره، زه زمه درنه زه.
څنګه اوس مونږ چېرته لاړ شو؟ مونږ چېرته یو؟
نو ډېرې خبرې مه کوئ، روان شئ، څو دقیقې وروسته بیا سونه کرایه کوو.
وای خدایه، زنګنونه مې بیخي نه خلاصېږي، خو صبر وکړئ.
المر له غر نه پناه شو، تیاره کېږي را باندې واله کنو جګ شئ، کنه پرېږدم هم چې زناور م وخوري.
وای خدایه، څه بد مې وکړه.
راجګ شه، راجګ شه، دا کلاس آفرین شه.
خیر
زما پرو کلاس ته کړه.
اوف، دا څه بد بوی دی، هغه د بوړي بوی دی، هلته وګورئ مړه ده.
مور ګوره، هغه غریب نیم لیوانو خوړلی دی.
څه وایې اوس په موږ پسې رانه شهلې؟
او دا هغه کسان دي چې یا لیوانو خوړلی دی، یا هم ډزې پې شوي دي، او یا هم کوم بل څه ورباندې شوي. راځئ لاړ شئ. شاباش.
بیا خلکو څنګه په دې حال کې پرېښی؟ خدای دې موږ له دې حاله وساتي. یعنې داسې هم کېږي چې څوک په داسې حالت کې پاتې شي او نور ورنه لاړ شي؟
هو، هر څه امکان لري. زر زر راځئ، زر زر راځئ، چې ځو، زر زر راځئ. هله
کاشکې مې دا بیا دوی نه کوله او نه راتلم. له دې نه خو همغه بېکاري کوه. ای بیا هغه پیسې، پیسې پسې دې بالا. اوس معلومه نه ده چې جوړه ژوندي به ورسېږو او که نه. وای
شکر خدا، شکر هغه دي اسان، هغه دي.
راځئ راځئ راشئ، دا غر ډېر لوړ دی، نه شئ ورختلی. اس به ور وخېژو، یو اس باندې به دو تنه ور وخېژئ.
زما پښه خو بیخي ډېره ژوبله ده، نه شم ختلی. یو څوک وګاره کوي. ګل ماما ده، مرسته راسره وکړه.
جیش
راکله.
افرې افرې،
خیر شي ګل ماما.
زه او ته پر یو اس لاړ شو. عزیز وروره، ودرې زه هم کېنم. عزیز دا غر خو ډېر لوړ راته ښکاري، هسې نه له هغه سره یو ځای راولغړو.
خدای دې نه کوي،
حرکت وکړي. هلی زه درنه ورکړه شم. ګورئ غر هم تور دی، هوا هم تیاره شوه. دالو ته مو ګوره چې زما هس هم تور دی. پام مو وګوره هلکانو. ښه
زه خیر دی، جامې دې سپینې دي، که مو هس ورک کړ ته نه ورکوو. خپل هېواد په یو هس پور دی او مونږ ته ګوره.
وای وای وای، ومې نیسته چې مو څنګه.
د ازادي رادیو خوګوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن جمعه ده او تاسې د یو کلي زر غږونو ډرامې د لړۍ 119 برخه واورېده. تر 9 بجو پورې بیا زه یوسف زدران درسره یم چې په دې خپرونه کې د ډرامې څخه په یو ټاکل شوي موضوع ستاسې نظرونه اخلو او د میلمه له تجربو هم ګټه پورته کوو. په تېرو څو اونیو کې موږ په دې وغږېدو چې ولې ډېری افغان ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کوي. په دې مو هم خبرې وکړې چې څه کول پکار دي او دا ځوانان له کومو ستونزو سره مخ دي. نن یو ځل بیا له داسې چا سره خبرې کوو چې اروپا ته روان شوی و. دی به موږ ته د سفر کیسې کوي او دا چې له کومو ستونزو او راحتونو سره مخ و. ښاغلی تواب خان، ستړی مشي، بیرته وطن او زموږ سټوډیو ته بخیر راغلی. او مهرباني، دا یو ځوان نه دی چې د دې لارو څخه خبر دی. تاسو اوریدونکو هم حتما په دې اړه ډیر څه لیدلي او یا مو له خپلو دوستانو اوریدلي دي، نو نظرونه مو راسره هم د اوس په 0999235540 بل شمیره 0902255 شمیرو زموږ سره شریک کړئ او د نورو هیوادوالو تر غوږو یې ورسوئ. تواب خان ډیر بخیر راغلی بیرته خوشحاله یو چې وینو دی او بخیر او سلامت راغلی څنګه و د اروپا سفرونه څنګه لاړې څه مشکلات و څنګه دې اراده وکړه بالاخره
خیر اوسې بس دلته ښکاره بار هم نه و بس مونږ وای ما ویل چې زو بس اروپا ته بس دلته مې پاسپورت واخیستل او ایران ویزه مې واخیستل او تر ایرانه پورې وای لارم بیا هغه نه بعد بیا ما یو قاچاقبر واخیستل بیا قاچاقبر چې مې واخیستله بس حرکت مې وکړې بس قاچاقبر اول ویل چې مونږ تاسو په بس باندې بوزو بس تر یو ځای پورې بس هغه خبر هم رښتیا نه وته بس مونږ دغه یو څه وی ورته موټغته موټر چې د ریک چې پکې بوزي کنه
لارې موټر
په هغه کې مونږ واچول او ډېر کسو بس یو سوله دوه درې ساعته لاره په همدغه موټر باندې مونږ لارو او بیا هغه نه بعد بیا هغه موټر نه ښکته شو یو بل موټر و او سر یې سوه ترپال وه بس یو دیارلس سوه ساعت بس همداسې په هغه موټر باندې مونږ حرکت وکړې
تاسو ته اول ویلي وو چې تاسو ښایسته ښایسته موټر
ښایسته موټر یې 404 دي داسې دي داسې دي او بعد له دې نه بیا هلته مونږ بس لس بجې وه چې مونږ ښکته شو بیا همالته ناست وای تاسو دلته کینئ او دشت وه ډېر مردار وه بس یو کور وه بس ویم دلته کینه مونږ تاسو ته اوبه راولو داسې او داسې بس هغو لاره تر ماښامه پورې رانغلی مونږ هر څه چې ورته زنګ وویله چې راشي چې مونږ تږی یو وږی یو بس وایي صبر وکړئ چې دلته پولیس ده او داسې ده تر څو چې شپه شي بیا مونږ راځو بیا بس مونږ همالته ناست وی بس
یعنی مواد په خپل وخت درته نه رسیدل یا اوبه به تږی به وی یا ډوډۍ وه
هو مواد رانغله بس مونږ همالته ناست و چې
نو تواب خان ستاسو سره خبرې کوو ځکه تاسو به مونږ ته خاطرات وایې په دې خاطر باندې چې نور افغانان هم خبر شي اما یوازې ته نه لکه مخکې ما چې ویلې ډېری ځوانان په دې لار تللي دي نو مونږ د اورېدونکو نظرونه هم اخلو لومړی اورېدونکی ذبیح الله دی د زابل نه مونږ سره اړیکه نیولې ذبیح الله مهرباني په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مه شئ او لطفا په کومه موضوع چې خبرې کوو که خپل نظر راته ووایې وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی مهرباني او ستاسو مهرباني
نو تقریبا څلور سوه نفر ویلو بیا دغه چې دغه ته وختلو نو دغه چې سلام
ستاسو آواز لږ ډیر خراب دی خو بیا هم تاسو لږ ستونزه چې یاده وکړه چې مونږ څلور سوه نفر یو سو نفر دا مو اورېدل او تاسو مونږ ته په غږ ستون کې ماشین کوم غږ پریښه او هلته به هم اورو بیا ستاسو نظرونه یو بل اورېدونکي هم اخلو چې دوی له کوم ځای نه اړیکه نیولي او څه خاطره لري له سفر څخه مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده له کوم ځای نه یې او لطفا خپل نظر مو ووایه د دې اورېدونکي فکر کوم پیسې خلاصې شوې یا ټلیفون اړیکه وشلې ده ما یو بل اورېدونکي هم لرو مهرباني تاسو خبرې وکړئ بله لطفا د راډیو غږ مو بند کړئ او موږ سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ مهرباني ازادي راډیو ده بله زمونږ غاوري دا اوریدونکی هم په لاین کې و ښه تواب خان ستاسو بیرته تاسو ته راځو تاسو لطفا تاسو ته ژمنې داسې درکړ شوي چې تاسو به راحت رسېږئ بالاخره تاسو غوښتل د ترکیې په لورې لاړ شي حتمن د ایران په ترکیې په لورې باندې دا سفر څومره و په څومره ورځو کې تېر شو څنګه و
والا دا سفر خو ډېر و بس مونږ دوه شپه او دوه ورځې سفر وکړې تر څو چې مارس ته راورسېدو، چې هلته د موته لاره خلاصېږي په خپې ځي په غرو، بیا هلته مونږ بس په غرو یې یو ساعت لاره ده، یو ساعت لاره ده، یو ساعت بعد تاسو ترکیه ته ځئ، بس هماغه ترکیه ته رسېږي. بس مونږ غره شروع شو، شپه وه چې مونږ حرکت وکړې، یو ساعت دوه ساعت دوه ساعت لاره، درې ساعت مونږ لاره په غره تېر کړې، یو غره خلاص شو بل غره بل غره، او څوک کېناستیم به نه شي، څوک چې کېناستو بس قاچاقبر راغلی چې جیک سله په لاره لاړ شه چې بیا دلته پاتې کېږي، او داسې ده او داسې. بیا مونږ حرکت کوله، بس دغه څه ته راورسېدو نقطې صفري ته،
او د چې دې ځای ته رسېږي نور به دستم بیا ورو. اما عبدالقادر اخلو، هغه هم زموږ سره د زابل نه اړیکه نیولې. لطفا عبدالقادر لږ زر خبرې وکړئ. په خیر راغلی خپرونې ته.
ډېره زیاته مننه سلام تاسو ته سپېڅلی میلمه او خدمت حاجي عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه. چیرې موږ وګورو کوم کلام چې زما د محترم مور څخه میلمه ده، په افغانستان کې ترغه حتم نلته حدراغه حدم نلته امنیت دونه خراب نه دی کډوال زابل ته وګوري، هغه د کار او غریب ځوانان تر ډېره حده کډوال او مهاجرت نه کوي، مثلا پر ډېرو سختو حالاتو باندې دي په لاس کې څه لري. ما په نظر اوس زما غوښته خدای چې باید دغه ځوانان د کار موقع وسایل شي، بل دغه ځوانان چې پلاس کې څه پیسې لري دي کولای شي د هیواد په نورو ولایتونو کې هغه څه د کار موقع ځان ته مسایل کړي، د بل چا لپاره کار په دغه سختو حالاتو کې د چا سره د مرګ ګواښ تړلې وي. یقینا په دې کې به دولت د دولت لپاره په دغه عرصه کې ډېر مهم څه پکار دي، بل د دوی لپاره دا پکار دي چې دغه د هیواد په بل ولایت کې یا مثلا د پوهه د لوړو زده کړو وزارت ته ورشي، یا مثلا د ځوانانو معینیت ته ورشي، د کانس کلتور په وزارت کې هلته دوی کولای شي چې د باندې په هیواد په پوهنتون باندې هلته درس ویلای شي. دغه به زما په نظر تر دې څوک په کچه کې راروځي او د مرګ ګواښ هم ورسره تړلی وي، تر دې به دا شوي چې د تعلیم دپاره چې پیسې
عبدالقادر مهرباني تاسو خوشبینه یې په دې اړه باندې چې همدلته پاتې شي، خپل کار وکړي او خپل وطن خپل جوړ کړي، همدلته ژوند سوکاله تیر کړي. یو بل اوریدونکی هم اخلو، مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه ماړی کې نیولې. مهرباني، بلې زموږ سره خبرې وکړئ. مهرباني،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو نوم او کوم ځای نه ماړی کې نیولې؟
جمان یمل رهار.
ها زمان، مونږ په دې خبرې کوو چې ځوانان خارج ته روان دي، تاسو به څه پیغام لرئ؟ تاسو هم کله داسې اراده کړی تللی یې، کوم ځای پورې سفر کړی دی چې له ستونزو سره مخ وي که نه؟
نه الحمدلله دا اراده هم نه ده کړې، خو ملګري مې ډېر تللي دي او هغوی ته ما ډېر لارښوونې کړي، د خپلې پاڼې له لارې مې توصیه کړي، خو چا نه ده را سره منلي. البته له ملګرو نه مې چې کومې خاطرې اورېدلې دي او په هغې چې کوم مشکلات تېر شوي دي، نو هغه
که یوه خاطره راته ووایې چې دوی کومه لویه ستونزه درته یاده کړې، یا که ښه خاطره وي هغه او که ترخه وي هغه؟
ترخې دي،
ټولې ترخې دي، معلومه ده. او مهرباني،
او لکه همدغه توجان چې ویلي، همدغه زیاتې بدې خاطرې دوی د ایران او د ترکیې له منځه لري، چې یو ساعت دو ساعت سفرونه ویلي، حتی زما ملګرو شل ساعته درویشت ساعته او اوولس ساعته مضمونه کړي دي، او همدغسې لکه تاسو چې سونو دغه مسلې هم هلته نه وي پکې، همدغه د مړو جسمونه دوی لیدلي دي، ډېر وحشتناک حالتونه دي، بېخي د بیانولو نه دي. او د ډرامې همدغه یو نظر لرم، ځدران صاحب دغه برخې تاسې یو څه نوره وحشتناک جوړه کوي، هلته په ګراوند کې که څه هم د ماشومانو اوازونه شته، خو
مهرباني خیر اوسه، ستاسو نظر و په دې اړه به توب خان نم پوښتو. مونږ دا موضوع په فیسبوک کې هم شریکه کړې و، تاسو کولی شئ زمونږ فیسبوک پاڼه خوښه کې ازادي راډیو زمونږ فیسبوک پاڼه ده، که تاسو پیدا کړئ نو پیدا کولی شئ. ګڼو اوریدونکو مونږ ته نظرونه پریښي دي، که وخت نور به مو وایو. اما شهاب وردګ لیکلی دي چې زه شهاب د وردګ ولایت فعلاً جرمني کې اوسېږم، لار خو ټوله خطرناکه وه، خو یوه خاطره چې تل راته یادېږي د بلغاریا په جنګل کې، چې قریب دوه دېرش ساعته پیاده مزل مو کړی و او ټول ملګري نور د مزل څخه ډېر ناتوانه شوي وو. یو اغزن جنگل کې چې ډیره سخته تیاره وه او رڼا مو هم نشوي کولای، د برکی اغزن سیمونو څخه تیر وو. هلته د زناورو اواز شو، مونږ نور څه وس نه وو، پوره یو بل ته نږدې کېناستو، یخ هم ډیر وو، لباسونه مو هم لامده وو، صرف الله جل جلله کومک مو غوښته. دوه متره راته نږدې شول، چا ژر آیت الکرسی ویله او چا په اغزیدار جنگل کې لار پیدا کوله. ټول سفر کې مو د ژوند امید نه درلود. تاسو هم دا دیو اوریدونکي، البته دیو چې نظر فیسبوک شریک کړو، تاسو د ژوند امید څومره باقي وو د سخت لارم چې کتلې؟
هلته چې مونږ په غره تلو نو دې لاره خرابه او غره ډېر جیک جیک وه او یو دوه درې کس همالته غره کې پاتې شوه، نور حرکت نه شو کولی، بس همالته پاتې شو.
د ځناورو اوازونه چې و کنه غر لږ محفوظ شانتې ښکارېدو؟
نه، غر لږ محفوظ او ځناور هلته نه و، نو لاره ډېره خرابه وه. هلته یو دوه درې کسه پاتې شو، همداسې چې خدا چې هلته مړ شو څه شو بس نه پوهېږو. مونږ بس مونږ حرکت وکړې، بس نقطې ماښام و، بس نقطې صفري ته چې راورسېدو مونږ بس قاچاغوار ماته وویل، ټول ته وویل چې اووه پنځوس کسه مونږ ته وایي تاسو دلته صبر وکړئ، زه ځم هلته ترکیه څه سره خبرې کوم چې مارس پرېږدي او مونږ حرکت کوو. بس همداسې و، مونږ ناستو، بس بېرته قاچاغوار راغلی وایي ګزمه راغلې ده د ایران، هلته موټرونه تېرېدل سړکو باندې، غر ده خو ګزمه تېرېږي. مونږ ته وایي بېرته حرکت وکړئ، مونږ بېرته هم دومره غره چې مونږ راغلي وای بېرته مې واپس حرکت وکړئ خپل ځای ته.
بېرته
همدا لاره په دغه غرو باندې پیاده وواله، بس هلته پیاده وواله. بیا سهار شو، لس بجې سهار شو، بېرته مونږ بس حرکت وکړې وایي شپه مو په غره تېر کړو، ډېر هوا سره هم وه، بس یخنیم وه، بس قاچاغوال لاړو مونږ همالته بس تیر کې.
او دا ستونزې خو دي، لکه شهاب وردک چې د جرمن نه لیکلو هغه خو اوس رسېدلی دی، خو بیا هم یعنی ګیله لري، بیا هم ستونزې ورته یادې دي. زموږ ګڼ نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، یو بل اوریدونکي اخلو. دا چې د کوم ځای نه اړیکه نیولي او څه ویل غواړي، عبدالمالک دی. مهرباني عبدالمالک، څه به ویل غواړي؟
مجبوری فصل مجبوری
بلې اورې زما غږ
واورئ؟
او تاسو غږ مونږ واورېدو، تا ویلې چې ټول هم د ستونزو له مله نه ځي، ځینې د څه شي خو البته مونږ اکثره اوریدونکي چې یا مېلمانه چې راغواړو هغوی وایي چې بیکاري وي دلته. د ستونزو په اړه باندې خبرې، تم چېرته تللی یې که نه په خپل هېواد کې پاتې شوی؟
مگر دا جدی بار دا خلق نزی 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 در مول پا وطن گم دا غش خلق سا بار دا شوک سراتوی در دی چلاس بیر بیر وای شبا و بکی گل گیز سر بگاتا که بمیستا سر پاچی بیر دا غش شوک نپارم دیر خلق این سر تودن سر که در مول پا منسیه که در جنوات مولو داری که
دوی تال تبیشی تیار اشکاری
تورن سر کردی سر روان سوی
میره بانی ستاسو نظر و لورزگان نمشاریکو تواب خان ستاس خوویلی چه تاسو بیکار وی او دلتا ستونزه و په دې اړه راته ووایه. مخکې زمان یو ورور له جلال آباد نه ویلي چې ښځې ماشومان دا هم په دې سفر کې دا هم تاسو لیدل اتمن د دوی وضعیت کې لږ تصویر کې
مونږ بس هلته چې مونږ حرکت وکړې خو درته څه وایم چې هلته مونږ ایرانیان واخیستله، بس نقطې صفر کې هلته مونږ په ورځ حرکت وکړې، بس ایرانیان واخیستله، بېرته مونږ رد مارس کې او ډېر جنجال مو ولیدل. وهلته کله اول چې نیسي ډېر وهي ډېر وایي، بیا ځي هلته زندان کې اچوي، ډوډۍ چې نه راکوي درته.
یعنی که حکومت هم ونیسي که عام خلک هم
حکومت او عام خلک هم سته پکې په غرو کې سته چې نیسي هلته بیا
حتما هغه به غلی
غلی بس هلته نیسي بیا کور ته د زنګ وایي چې دومره پیسې راکوه داسې داسې. خو ډېر جنجال دي او مونږ کله چې ردمر شوې بېرته بس یو زندان بل زندان دلته فامیلیان و بس ماشومان ورسره و ډېر ځای تنګ و ډېر په جنجال بوخت و هغه ټول بس ماشومان ورسره ښځې نارینه او غټ غسره مو
ګیري یو بل نه چې بیلیږي اتمن ماشومان ژاړي ښځې اتمن بدون چې ویني
څوک چې تیریږي یو زوی تیر شوی دی په لارې پاتې شوی دی.
یو بل وروستی اوریدونکی اخلو، زه خبرونه وخت هم ختمیږي، دا چې منتظر پات شو به خورور. مهرباني نوم دې خپل وایا، خپل وایا او لنډ پیغام دې.
خلینې زم نه کولی خو نه نه بغان او ځوانان هم دا وخت نه دې خارج ته ځي نه پیسې ته تاسو ته ورته نظر ډالر یا پنځه ډالر هغه پیسې ته داخل کوله دوه بیکار خیال ته ورته دې نه چې ته کابل راځي.
ستاسو نظر و لخوست نمشاریکو میروانی مرختی هم مخی عبدالقادر لورزگان نا دی عبدالمالک لورزگان نم دی تکی تا اشاره وکڑا تاسو پیسی حتما لرهی چی خارج ست لی ول دلتا کار نشروع کوای
دلتا نکی گی کار نکی گی بس دم را پیسی چی دلتا کار نکی گی بس دولست صنف مې ویلی د دولسم سو بس دوه کاله زه بیکار وم، هر چېرته چې زه موی یا واسطه یا پیسې چې څوک درته کار ورکړي.
لومړی باید د کار شرایط پوره کړې. پوهنتون ووایې ته مینې بیړه کوې لک په خپل کار کې؟
په خپل کار خیر بیا دلته زمره کار نشته، بس زم مایل چې زه زمه دلته خارج کې کار کوم او بیرته پښیمانه شم چې ما لاره ولیدله او دغه جنجالونه مې ولیدله. ډېره بیا ما ویل چې خپل وطن سعید همدلته به
همدلته پاتې شه. مهرباني، همیشه په خیر راغلې. خیر اوسې. زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. ستاسو لږ خاطرې مو